द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
نوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د کال 2015 د جون د میاشتې 14 منټا او د نه اورز دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې په نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ز ارباب محمود
او ز نصر کاکر
هر کله وایو ډوم بیس تاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان حکومت په هیواد کې دننه بهرنیو غیر دولتي ادارو یا ان جی اوز ته تر شپږو میاشتو لپاره کار کولو اجازه ورکړې. حکومت وایي په دغه موده کې به نوی قانون جوړوي.
یونیفارم اگر آپ ٹریٹ کریں گے پھر تو بات بنے گی, لیکن آپ نے صرف کچھ کو اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو میرا نہیں خیال یہ حکومت اس میں کبھی کامیاب ہو سکے.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای د کویت کندهار او تورخم جلال آباد د لارو با پاکستان په ازبکستان کې د ترمیز خره پورې یو ځای کوي. نوموړي غواړي منځنی ایشیا بازار ته به پاکستان ور ورسوي.
ٹاور سے تورخم سے پھر آگے جلال آباد یہ موٹر وے بھی ہم بنا رہے ہیں, اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے.
او د القاعده ترګری ډلې په یمن کې د خپل مرستیال مشر الوهیشی د وژنې پخلای کړی او شام کې کوردانو او یاغیانو د تل ابیات سرحدي شهر د اسلامي ریاست له وسلوالو څخه بیرته نیولی دی.
دا او د نورو خبرونو تفصیل وړاندې کوم.
د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکونکي نړیوال غیر دولتي موسسو ته تر شپږو میاشتو پورې په ټاکل سوي ځایونو کې د کار اجازه ورکړې ده. د پریکړې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې اسلام آباد کې د لوړې کچې په یو غونډه کې سوي. د وزیر اعظم ویاند ویلي ټول نړیوالې غیر دولتي ادارې به د شپږو میاشتو په دغه موده کې د بیا رجستریشن پروسه ترسره کوي او دا چې حکومت غواړي د دوی کار او لاسته راوړنې وڅاري او یو نوی قانون به هم جوړوي. تیر اونۍ پاکستان کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوالې غیر دولتي ادارې سیف د چلډرن دفترونه تړلو امر پاکستان حکومت ورکړی وو او ویلي وو دا اداره د پاکستان په ضد فعالیتونه کوي. پاکستان کې نړیوالې ادارې د کال 2012 وروسته د حکومت تر څارنې لاندې راغلي کله چې د اسامه بن لادن د وژنې تحقیقات لپاره جوړ شوي ابټ آباد کمیسیون ته د پوجي استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا وویل سیف د چلډرن د پاکستان ضد فعالیتونو کې بوخته ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای د چین کاشغر نه تر گوادر اقتصادي لارې به د سړکونو د جال د لارې افغانستان او منځنی ایشیا سره تړلې شي. اسلام آباد کې قومي اسمبلی ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د چمن او تورخم د لارو به افغانستان او بیا لرې منځنی ایشیا سره د تجارت لپاره موټر ویګانې جوړوي او دا به بیا د کاشغر نه تر گوادر پورې د چین پاکستان اقتصادي لارې سره تړي. هغه شریف وویل اول به د اقتصادي لارې مغربي برخه جوړوي. د پاکستان خیبر پختونخوا بلوچستان صوبې تور لګوي چې حکومت د مغربي برخې پر ځای مشرقي برخه چې د پنجاب تیریږي لومبې جوړول غواړي او ټوله ګټه پنجاب ته رسوي. د سخت احتجاج وروسته وزیر اعظم میاں نواز شریف سمو د وړاندې د ټول جماعتي غونډه ټول سیاسي جماعتونو د غونډه کې لومبې د مغربي لارې جوړولو فیصله وکړه. او ګران اوریدونکو نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کیږي. دا وخت پاکستان په پښتنو په سیمه کې خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو نه بې کوره شوي د مطبوعاتو د شمیرې تر مخه 1.5 میلیونه خلک په کیمپونو کې خپل ژوند کوي. د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنی د ځینو کډوالو سره خبرې کړې.
خپل وطن ته خیر غولاجی چاسی پی صدا لکاک لیر دو دیتا دا وزیر دا وڑ غولاجی میز پل کرک شی دا دل دا ورانه لران دا پداش مزاز شگا دو پا تنبیش تنبیون لگتی برا را کرینا نمی لیوزی پداش چش پتا زرا وزیر دول زرا دا وار دا دای دا کرینا نمی می من دای دا ستر شو برا را چه کسان پا خدای می جای چه کلاس کولا تیر دی نانه دا یو کل میشتا لاس کولا دای
شیر نزیب گول لاند سایده بات می کلا دا می جا چر غلی وزیرستان نا یو کل پیراشو خدا مرا ساخ پتا کلیپی چه یو طرف نا بدر ورزی پتا بلی ری می سی چه بل طرف نا ورزی پتا بلی ری می سی خیمه و تنبیون دا سیخی جینا و شگر می دی او خرچه مرچه هر شهر سر خاتمه دی روزه تا خوستی باز داین خدای پیلا به تیم تر بی نرستی بیا بخی دراک نشتا تیر کال خوستی دیر پا تکلیف بی خو شاز یال شئی خو بیا شنئی ازکا چی گرمئی دی او بوج ډیر زیوتا
رفیع الدین دا خلک مختلف زایشه الکا ټینټیش پروت دی ایک ریپ کریشه پروت دی د خلک سره ذریعہ نشتا
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
فعالین وای کوردی ځواکونه او شامی یغینو د سه شنبه پروز د شام د سرحدي شار تل ابیات بشپړه کنټرول په لاس کې اخستې او د اسلامي ریاست وسلوالي له شار څخه شړلې دي. د بشري حقوقو لپاره د شام د څارنې ډلې ویلي وسلوالو د تیښتې په وخت زیات شمېر ځکني ماینونه په تل ابیات کې شخ کړي دي. راپورونه وایي په سیمه کې د جګړې له امله په زرهاو کسانو ترکیې ته د پناه لپاره کډه کړې ده.
لیبیا کې د القاعده سره تړلی ډلې د امریکا په هوایي حمله کې د وژل شوي کسانو نومونه ښکاره کړي دي. په دې نومونو کې مختار بل مختار نوم نه دی شامل. انصار الشریعه په خپل بیان کې د خودل شوي تنانو نه علاوه د بل یو تن د وژنې خبر رد کړي. کال 2011 کې د پخواني مشر معمر قذافي په خلاف د ولسي پاسون را پدې خوا د لیبیا کې د امریکا لومبه حمله ده. د امریکا چارواکو هم د القاعده د مشر بل مختار د وژنې پخله نه دی کړي. کال 2012 کې د خپل جلا ډلې ساينر ان بلډ بټالین د جوړولو وړاندې د مغرب لپاره د القاعده مشرانو کې شامل وو. امریکا مختار بل مختار باندې کال 2013 کې په الجیریا کې د حمله تور لګوي. په دې حمله کې د دریو امریکایانو په شمول د 10 کسانو د وژنې خبر دی.
د القاعده ترګری ډلې نن د سه شنبه پر ورځ ویلي چې د دوی مرستیال مشر تیره اونۍ په یمن کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی دی. د ډلې په یو ویډیو پیغام کې ویلي جنوب ختیځ ساحلي شهر موکلا کې وحشي او دوه نور کسان ووژل شو او په ټاپو وزمه عرب کې یې قاسم ال ریمی د نوي مرستیال په توګه ټاکلی دی. نور حالور باندې رحمان بنیری راکوي.
اته د شکلنه وحشي د نوي لسیزي په اخر کې بن لادن سره افغانستان کې موجود وو او بیا د بن لادن ذاتی مرستيال یا سیکرټري هم جوړ شو. هلته دغه ترهګر ډلې د امریکای پنهه کولو لپاره کسان هم تربیه کول. دغلته د امریکنۍ بیړۍ یو ایس ایس کول او پینټاګان او ورلد ټریډ سنټر باندې حمله غونډې اهم هدفونو پنهه کولو لپاره هم منصوبې جوړې شوې وې. کله چې امریکای په جواب کې په افغانستان کې حمله وکړه نو وحشي ایران ته وتښتیدو او بیا دغلته د نیولو وروستو یمن کې جیل ته ولېږل شو. په کال 2000 کې په یمن کې د جیل نه د غار د لارې د نورو کسانو سره وتښتیدلو او یمن کې د القاعده مشر شو. امریکای د وحشي په سر $10 million انعام مقرر کړی وو او هغه دهشتګرد ګرځولی وو. په 2011 کې د بن لادن د وجل کېدلو وروسته وحشي په یو ویډیو پیغام کې دلاکه کړې وه او ویلي وو چې په امریکا به د کال 2001 د 11 سپتمبر د حملو نه هم زیاتې خطرناکې حملې کوي. هغه د امریکای صدر براک اوباما ته دلاکه کړې وه چې امریکایان دې د نورو خطرو دپاره تیار ووسي.
د مصر یو عدالت کال 2011 کې د جیل ماتونی په جرم کې د پخوانی صدر محمد مرسی د مرګ سزا پر ځای ساتل ده. هغه ته د سلو نورو کسانو په شمول 13 میاشت د سزا اورول شوی و. همدغه عدالت نن د سه شنبه پر شاغلی مرسی ته د ټول عمرې بند سزا هم اورولې او د سزا له خارجي ډلو سره د سازشونو جوړولو او فلسطینی وسلوالي ډلې حماس لپاره د جاسوسۍ په جرمونو کې ورکړې.
امریکای او برتانیې د پیغلو جنکو تعلیم له د ودې ورکولو په کار کې یو بل سره د ملګرتیا کولو نوې لوزنامه لاسلیک کړې ده. دواړه ملکونه به دا ملګرتیا په هغو ملکونو کې په خصوصي توګه کوي چې جنګونو او اړیکړې ځپلې دي. د امریکای د خاتون اول میشیل اوباما د لندن د موجوده دورې په موقع دواړه ملکونو په ګرد نړۍ کې د خلکو د ژوند د معیار ښه کولو لپاره د نوې ملګرتیا اعلان کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن یو باوري بنن د سه شنبه پر ورځ د لیبیا په بنغازی کې امریکایي سفارت باندې د حمله تحقیقات کوونکی د کانګرس ځانګړې کمیټې ته وړاندې کیږي. سیدنی بلومنتل به د بندو دروازو تر شا دغه کمیټې ته د هغه ایمیلونو په باب معلومات ورکوي چې کال 2011 کې د ډیکټاټور محمد قذافي د راپرځولو وروسته په لیبیا کې د وزیر په اړه میرمن کلینټن ته لیږلی وو.
مشرق وسطا کې د ام ای آر ایس په نوم د ساده رنځونو د لاسه سویلي کوریا کې د نورو دریو ناروغ کسانو د مړه کېدو اعلان شوی دی.
د سودان صدر عمر البشیر بیرته د خپل هیواد سر شرختوم ته رسیدلی. هغه د جنوبی افریقا د عدالت هغه فیصله نه ومنله چې ورته ویل سوي وو تر هغه د جنوبی افریقا کې پاتې سي تر څو چې نړیوال جنگي جنایتونو کې د گرفتاری په باب څه فیصله نکیږي. د دوشنبه پر ورځ د خرطوم په هوایي ډګر د شاغلی بشیر پلویانو د هغه تود هرکلی وکړ او داسې کتبې راخستې چې ورباندې شاغلی بشیر ته د افریقا زمری ویل سوي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غواجیستا او لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې واردل د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکونکو نړیوالې غیر دولتي موسسو ته تر شپږو میاشتو پورې په ټاکل سوي ځایونو کې د کار اجازه ورکړې ده. دا پریکړه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې اسلام آباد کې د لوړې کچې په یو غونډه کې شوې او د وزیر اعظم ویاند ویلي ټول نړیوالې غیر دولتي ادارې به د شپږو میاشتو په دغه موده کې د بیا رجستریشن پروسه ترسره کوي او دا چې حکومت غواړي د دوی کار او لاسته راوړنې وڅاري. نور حال ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
دولسی خیر خیګړې نړیوال غیر دولتي موسسو ته د شپږ میاشتو پورې د کار کولو اجازه د نهه پروز د پاکستان د وزیر اعظم محمد نواز شریف د مشرۍ لاندې د اعلی کچي وغونډه کې ورکړې شوې ده. غونډه کې دا فیصله هم شوې ده چې د مل دننه د وړاندې نه کارکونکي نړیوال غیر دولتي موسسې به د شپږ میاشتو پورې د اړوند د چارواکو لخوا په ټاکلې شو سیمو کې خپل فعالیتونه جاري ساتي. اخوا پایتخت اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس ویان دانیال ګیلانی ځایي مطبوعاتو ته ویلي دي چې پاکستان کې کارکونکي نړیوال غیر دولتي موسسو ته د شپږ میاشتو پورې د کار کولو اجازه ورکړې شوې ده، ولې د هغوی به په دریو میاشتو کې دننه سر دوباره اندراج هم کولی شي. غونډه کې بین الوزارتي کمیټې ته چې مشري د وزیر اعظم لپاره د باندینو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی کوي ویلي شوی دی چې د مل دننه د نړیوال غیر دولتي موسسو د کارونو واضح کولو او په یو دایره کې دراوستلو لپاره دی د قانونونو ضابطو او طریقې کار په حق له قانوني مسوده هم تیار کړي. دغه بین الوزارتي کمیټې به د نړیوال غیر دولتي موسسو د سارنې او جاج اغستلو سره سره په قانون باندې د دوی لخوا د عمل باوري کولو په باب له هم وړاندیزونه ورکوي. غونډه کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان، د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار او طارق فاطمی هم ګډون کړي دي. سیړونکو وایي چې غیر دولتي تنظیمونه په ټولنه کې یو مهم رول لوبوي، خو په ځینې وختونو کې غیر دولتي موسسې د کار کولو اسانتیاوي غلط هم استعمالوي. د سیاسي او دفاعي چارو سیړنکار خاغلی ډاکټر حسن عسکری وای چې حکومت لبه د ټولو خیریه تنظیمونو د رجستریشن او د هغوی د پیسو د سرچینو په حق له یو شان نظام معرفي کول وی. دا نه چې هغه غیر دولتي موسسې کمی چې د سول جنگ یا د امریکای د کیری لوګر برمنبل نه پس جوړی شوې دي د هغوی لپاره دی جدا پیمانه جوړ شي او د مذهبي خیریه تنظیمونو لپاره دی یو بل شان قانون وی.
چیریٹیبل آرگنائزیشن ہیں جو چندہ جمع کر کے انسانی فلاح کے کام کرتی ہیں، مدرسے بھی ایک غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، ان کا متعلق بھی ان سب کو یونیفارم اگر آپ ٹریٹ کریں گے پھر تو بات بنے گی، لیکن آپ نے صرف کچھ کو اگر ٹارگیٹ کرنا ہے تو میرا نہیں خیال
ہے
حکومت اس میں کبھی کامیاب ہو سکے.
دی وای هغه غیر دولتی تنظیمونه چې د بل زینه پیسې اخلي او دلته د خیر خیګړې کار کوي چې پکې این جی اوز او مدرسې راځي، د دوی لپاره که یو شان قانون جوړ شي نو بیا ټیک تا. کدا سی کیږي چې زنه تنظیمونه په هدف وي او زنه پرې خودل کیږي نو بیا د پاکستان حکومت په خپل هڅو کې نشي بریالي کېدی. پاکستان کې نړیوال غیر دولتی موسسې کال 2012 کې هغه مهال د حکومت په نظر کې راغلې وي چې کله خفیه ادارو د ماشومانو د خیرخېګړې لپاره کارکونکي نړیواله موسسه سیو دی چیلډرن د ډاکټر شکیل افریدی سره وتړله، ولې چې په شکیل افریدی باندې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د لټون لپاره د سی ای ای په وینا د ویکسینیشن د جالي مهم چلولو تور لګولې شوی وو. تیره اونۍ چارواکو سیو دی چیلډرن د ملکی ګټو په ضد د کار کولو د تورونو پترس کې د کار څخه منع کړی و او په اسلام آباد کې د دغه موسسې مرکزی دفتر هم تړلی و. خو مطبوعات وایي چې بیا وروستو د داخله چارو وزارت په دغه موسسه د لګیدلي بندیز حکم معطل کړی و. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
گرانوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه وکړي. ډیو ریډیو سره اوسه سوشيبو کې زموږ ملګری صداقت جان راغله دی موږ سره سټوډیو کې دی او په اوسلو کې خبری اترې د طالبانو سره شوې دي. دغه تفصیل به موږ سره شریکوي. خړم به تاسو پام راګرځو د پاکستان او د چین ترمنځ لوی لار یا اقتصادي لار چې کوم اعلان شوی و په دې حق له د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف نن قومي سملې ته وینا کړې ده. نور تفصیل یہ د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال اورنگزیب خان پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې پاک چین اقتصادي لارې مغربي برخه به زر تکمیل ته رسولی شي او گوادر نه چمن پورې لارې به کال 2014 آخر پورې جوړ کړی شي. وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې گوادر نه منځنی آسیا پورې به سړک هم جوړولی شي. قومي اسمبلی ته وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان منځنی آسیا کې ترمیز پورې دوه موټر وے جوړول غواړي او مقصد منځنی آسیا سره د سړک له ذریعې رابطه ده. وزیر اعظم ویلی دی چې گوادر نه به دا سړک کوئټه او کوئټه نه چمن پورې به وي او چمن نه به افغانستان ته داخليږي او افغانستان د لارې ترمیز ته به رسولی شي. دوی ویلی دی چې ترمیز نه افغانستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان به یو بل سره میلاو شي. وزیر اعظم وی چې دویمه برخه کې به خیبر پختونخوا نه سړک تورخم او بیا افغانستان کې جلال آباد پورې به رسولی شي او دا سړک به هم زر تکمیل ته رسی.
پشاور سے تورخم، تورخم سے پھر آگے جلال آباد، یہ موٹر وے بھی ہم بنا رہے ہیں، اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے. یعنی تورخم سے جلال آباد یہ افغانستان کی ٹیریٹری ہے، اس پہ بھی ہم یہ موٹر وے بنا رہے ہیں.
دوی وی چپے خبر نہ تورخم پورے با موٹر وے یا لوئے سڑک با جڑے گی، تورخم نہ جلال آباد پورے با دا سڑک غزولی شی او افغانستان کے بہم دے سڑک جوڑول دا پاکستان ذمہ واری وی. جلال آباد نہ بدا سڑک کابل او کابل نہ مزار شریف پورے وی او مزار شریف نہ با دا ترمیز سره ملایوی کی. پاک چین اقتصادی راہدارے منصوبے په حق له وزیر اعظم ویلی دی چې په دې منصوبے تحفظات او لری کولو د پاره ټول ګوندیز کانفرنس کې شو فیصلو تر مخه به وړومبه پړاو کې د سړک مغربی برخه به جوړولی شي او گوادر نه چمن پورې 6.5 کیلومتره سړک به کال 2014 آخر پورې تکمیل ته ورسی. وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې د سړکونو له وجې به پاکستان، افغانستان او منځنی آسیا ترمنځ به ازمکنی رابطې جوړې شي. پاک چین اقتصادي منصوبې تر مخه به چین کاشغر او بلوچستان گوادر پورې به سړک جوړیږي او هلته نه به دا سړک بیا پاکستان نه تیریږي. پدې منصوبه وړاندې اکثر له سیاسي ګوندونو خپل تحفظات څرګند کړي وو او ویلي وو چې اصل نقشې پر ځای دا سړک زیاته برخه پنجاب او سند نه تیرولو هڅه کیږي. خو وروسته پدې شوې ټول ګوندیز کانفرنس کې دا تحفظات لري شوی وو او وزیر اعظم لوز کړي وو چې ډومبه باندې سړک مغربي برخه چې بلوچستان او خیبر پختونخوا نه تیریږي جوړولی شي او د دې لپاره حکومت د ترقیاتي بجټ نه 3 ارب روپے بیلولو یا مختص کولو اعلان هم کړی دی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا گل او قدر من اوریدونکو، اوس هم دا افغانستان دا حکومت او د وسلوال طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په باب تفصیل ته تاسو پام راګرځو. راپورونه وایي چې د ناروې په اوسلو ښار کې د افغانستان د حکومت مخالفه طالبانو د پلاوی او د حکومت د یو پلاوی ترمنځ خبرې اترې شروع شوي دي او هم په دې باب تفصیل اخلو. زموږ له همکار صداقت جان صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دي. سړی مسیو په خیر علی.
ډېر مهرباني کاکر صاحب.
کله راته وایي هم د دې خبرو اترو تفصیل څه دی؟
کاکر صاحب، دا نن په اوسلو کې د اوسلو حکومت په مشرۍ کې خبرې اترې کیږي. په دې کې د ایران صدر هم شامل دی او د اوسلو د ناروې حکومت په کوششونو باندې کیږي او دې ته ویل داسې ویل کیږي چې ګنې دا د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دي. د طالبانو ترجمان ویلي دي چې د یو درې کسیزه ډله په دغه خبرو اترو کې برخه اخلي، خو هغه دا خبرونه رد کړي دي چې ګنې دا د امن دپاره په مذاکرات دي او داسې امکان هم نشته چې ګنې افغان حکومت او د طالبانو استازي به نیخ په نیغه په دغه خبرو کې په دې غونډه کې خبرې اترې کوي.
او صداقت صاحب، ولې اوسلو ټاکل شوی دی؟ په قطر کې هم د طالبانو یو دفتر دی او بیا په نورو ځایونو کې هم څه داسې خبرې او اوس بیا اوسلو؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. یوه خبره خو دا چې په وروستیو ورځو کې د چین نوم هم په افغانستان کې د امن په کوششونو په لړ کې اخیستلی کیږي. همدغه رنګ څنګه چې تاسو ذکر وکړو، په قطر کې هم د طالبانو یو دفتر پرانستلی شوی دی او په دې مقصد چې ګنې طالبانو سره د د خبرو اترو د پاره یو درک معلوم یو داسې ځای یو رسمي ځای وي. د اوسلو کې تاسو ته معلومه وي چې د امن نوبل انعام یا د نوبل چې کوم انعام دی د هغې مرکز هم په اوسلو کې دی. نو په دغه دا یو پس منظر دی چې دغلته کې د امن د انعام ورکړی کیږي. بیا د دې نه علاوه د نړۍ په مختلفو سیمو کې چې کړکیچونه دي د هغې د حل دپاره اوسلو منځګړیتوب یا د کوربتوب فرایض ادا کړي دي. په دې کې د منځني ختیځ کړکیچ چې کوم دی د فلسطینیانو او د اسرائیل ترمنځ اوسلو اکارډ یا د اوسلو معاهده د 1990 په لسیزه کې د فلسطینیانو او د اسرائیل ترمنځ دغه یو لوزنامه شوې وه چې تر مخه اسرائیل په رسمي توګه پی ایل او هغه وخت یاسر عرفات چې کوم تنظیم او پیلستینین لیبریشن ارګنایزیشن هغه په رسمیت وپیژندلو. نو دغه یو پس منظر دی او د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ چې اوس کوم په بیا د تازه عمل بهیر شروع کړی شوی دی. نو په دې حکلم ویل کېږي چې د ډیر وخت راشي د افغان حکومت د اوس ناروی حکومت په افغانستان کې د امن لپاره یو پلان لرلو. نو دا دغه برخه ده.
او صدقه سبي وبله او اخیرنی پښتنه څومره امکانات لیدل کیږي هم د دې خبرو اترو د کامیابی؟
دا یو داسې تنظیم یو داسې ډله چې هغه په وسلوال مقاومت کې یا مزاحمت کې شکیل وي او بیا هغه یو ترانزیشن کوي یو موقتی یو انتقال کوي د هغه صورتحال نه چې هغه په جنگ کې وي او بیا هغه یو سیاسي کردار لوري ترازی. نو دا یو ډیر پیچیده عمل وي څنګه چې په فلسطین په کیس کې ولیدلی شول. یو وخت داسې و چې پی ایل او د فلسطینیانو چې کوم تنظیمو نمائنده تنظیمو نو هغه د ترګری په توګه په دنیا کې پیژندل کېدو ځنه اسرائیل به خپل ورته ترګر تنظیم وي بلکې یاسر عرفات باندې اسرائیل د وجلو کوششونه هم کړیو. بیا یو وخت داسې راځي چې هم هغه پی ایل او سره اسرائیلي استازي خبرې اترې کوي او پی ایل او یو سیاسي رنګ اخلي. نو دا یو ډیر پیچیده عمل وي. نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې هم طالبان اوس یو موقتی صورتحال کې دي د انتقال په صورتحال کې دي غواړي چې د افغانستان په سیاسي بهیر کې شامل شي. د افغان حکومت ورته هم مثبت رویه خای
او بالکل لکه څنګه چې د هغوی د خارجه وزارت ویاند هم دا خبره کړې ده چې شپږ کسیزه یو ډله هم اوسلو ته د خبرو اترو د پرمخله او د طالبانو ویاند بیا هم دا خبره
خود دې سره ځنې پښتنې هم دي چې ګنې د دومره وخت راسي د دومره جګړې راسي باوجود هم افغان طالبان په افغانستان کې ملاتړ لري استازي لري. خو دا پښتني هم دي چې ګنې د طالبانو دغه استازي چرته نه سفر کوي د تصف سفري سہولتونه څوک ور کوي
او پاسپورتونه ده
پاسپورتونه ده.
ډیره مننه او پراتلونکو خبرونه کې به هم په دې خبر باندې نور خبرې
کوو.
مننه کور ودان
مهرباني.
ګرانو لیدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سي نه غواکې اوس د خیبر پښتونخوا د بجټ په حق یو رپورټ تاسو پام راګرځو. د خیبر پښتونخوا بجټ تیر ورځ پیش شو اسمبلی ته په دغه بجټ کې د آمدن کمې لارې ښودل شوې دي او بیا کم چارې دي کم مختلف شیان دي چې د ښځو د حقونو لپاره دي دغه سیزونو ته څومره توجه ورکړل شوې ده تفصیل یې د پیښور نه حمید الله وړاندې کوي.
چې صوبائی حکومت وایي مرکز ورته د بجلی د منافع د بقای یو 50 ارب روپے واده کړي او دی په اعتبار کړي. مظفر سید وایي
په دې کې موږ نوې ټیکسونه ونه لګول او موږ زاړه ټیکسونو کې رد بدل په خپل ځای باندې کړي دي. پاغي کې زمونږ د اغې سره زاړه چې کوم بقای جات دي او پاغي باندې زمونږ کوم لایبیلټی ده کول ملا کې چې اغې سره زمو خبري شوې دي. نو ان شاء الله زمونږ توقع ده چې به موږ ته
صوبائی بجټ یو او یا 50% د تنهاګانو او پنشنونو دي او باقي پاتې د پرمختیا او لسی خیر ګړې دې حکومت چې په بجټ کې کومې 450 بلین روپے حساب کړي په هغه کې 250 روپے د مرکزی حکومت د محاصلو 1.5 روپے د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د امداد 19 د ګیس د رایلټې 14 په خدماتو د ټیکس 8.5 روپے د بجلی د خالص منافع 8 روپے د ځنګلونو د ونې د خرڅولو او 10 روپے د صوبائی مالیونه ترلاسه کیږي. خو د جماعت اسلامي د خزانه وزیر مظفر سید د مرستندوی هیوادونو امریکای، برطانیې، ایټلی او نور اروپایي هیوادونو شکریا هم ادا کړه چې په صوبه کې پراتونکو کال کې د 22 ارب روپو منصوبه امداد کوي. د بجټ وایټ پیپر یا تفصیلی کتاب بیخی د تیر کلونو د بجټونو په شان دی او چې کوم مدونه د پخوان نظر انداز پاتې کیږي سخت کار هم ورته هغه شان کتل شوی. د بجټ کتاب د ترهګری رسټو د صوبې د ټولو نغټه مسله د آبادی بے درے کا زیادہ والی گرزوی خود دی د قابو کول د پر کوم پنګا نه تجویز کوي او یوازې پکې د بیداری پیدا کول د اهلکارو برتی کول خبره شوې ده او د بهبودی آبادی د پر یوازې 34 کروڑ روپے خودل شوی. د مذهبي امور د اطلس منصوبو د پاره یوازې 20 کروڑ روپے خودل شوی. په دې کې د محمد خان جمعت او پکرک کې د یو مندر بیا جوړول ویل شوی. خود اقلیتونو د پاره پکې نور رجمنه نشته دی. د چاپیریال د ساتنې د پاره یوازې 15 کروڑ روپے او د زنانو د ترکه پنګ هم به کم ده. یو زنانه غړي میراج حماین وای تحریک انصاف او جماعت اسلامی حکومت یواز د محکمو د بجټ په مقدار کې کمی زیاتې کړې او د بدلون د ناری ریښتونې کول د پاره د کوم انقلابی یا ځانګړي منصوبې نه د بجټ سهګنی کتاب هم بیخی خالی دی. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
قدر من اوریدونکو د حمید الله په ریپورت کې تاسو د خیبر پښتونخوا د کلنی بجټ ځینې تفصیلات واوریدل. اوس هم په هغه ایالت کې د صحت یا د روغتیا په مت کې څومره پیسې شول سوي دي او څه اقدامات پکې چې اسلام الدین ساجد په دې ریپورت کې تفصیل راکوي.
د دې 15 کالو نوې پروژې د لاندې با په ایالت کې د پولیو، د ماشومانو ټی بی، هپټایټس، د جټکو مرض، پوخله او نمونیا پرنګي ناروغتیاګانو ختمولو لپاره به تګلارې جوړولې شي. په لومړني کال کې د پروژې لپاره حکومت 270 میلیون روپې د خپل خزانه نه ورکولو منځوري ورکړې ده. ولې نورې پیسې به ورته گاوي یونیسف او د صحت عالمی اداره یا ډبلیو ایچ او لخوا نه ورکړې کیږي. د ایالت د صحت وزیر شهرام ترکی وایي چې دوی غواړي چې پولیو او د ماشومانو نورو ناروغتیاګانې د لینا ختم کړی.
پکار دا چې پولیو اریډیکیشن پروگرام چې کوم دنو چې دا سر ته ورسی دا غي د پاره سید کا انصاف شانتي پروگرام شو، سید کا اتحاد شانتي پروگرام شو، کنټینیوس یو جدوجہد دی، یو افورت دی چې پروینشل ګورنمنت د خبر پښتونخوا کې لګیا دی. نو دې مطلب دا دی چې موږ سیریس او موږ غواړو چې زموږ بچی دی را روان نسل دی پولیو نه محفوظ دا غي د پاره دا ټول پروگرام. چیف منسٹر صاحب طرف نه کلیئر انسټرکشنز دي، مام هیلت ډپارټمنټ ته کلیئرلی ویلی دي چې دې کې هر قسم سپورټ پکاري د حکومت نه ملاویږي به خدا پروگرامونه به سپورټ
دی. بجټ کې په نوخار او کوزدیر کې 29 میډیکل کالجونو جوړولو منځوري هم ورکړې شوې ده او په خبر کې به د ذوالفقار علی بټو په نوم کالج ودانۍ جوړولو لپاره هم پند یا پیسې بجټ کې خوده شوې دي. هم د غرنګي په ایالت کې د کینسر، تور زیړی، ټی بی او د ګردو مرض کې اخته غریبانو تنانو بې پیسو علاج منصوبه هم د کې شامل کړې شوې ده. د ایالت صحت وزیر شهرام ترکی وینا تر مخه دوی د پیښور او ایالت نور غټو هسپتالونو کې خلکو ته بې پیسو علاج سہولت ورکولو په غرض د هسپتالونو بجټ سیوا کړې دي او اوس دغه هسپتالونو انتظامیه به هر څه په خپل اغستلې شي.
یو لمبا چوڑا لیست چې پای کې حکومت لګیا دی، خلک اکوموډیټ کوي، خلک سپورټ د بیمارانو سپورټ لپاره انشورنس سکیم را روان دی، اولډی مطلب پروسس کې دی. داسې قسم پروګرامونه دي چې هغه هغه نه عام ولست عام خلکو ته چې کم دنو سپورټ ملاويږي ان شاء الله. په هاسپټلز کې سونه اکوپمنټ نوې پکار دی، اورته ورکو لګیا یو ان شاء الله. سټاف کمې دی، اورته پورا کو لګیا یو. کمزہ کې اپګریډیشن ہاسپٹلز نوی پکار دی، اپگریڈیشن پکار دی، نوی ٹیچنگ تدریسی ہسپتالوں تم جے کم دینو اگے تم اختیارات ورکلو اگے فائنانشل سپورٹ ہم ورکو لگی ایو چ بہتر بدن مخ تراش انشاءاللہ.
د نوی بجټ کې به د ایالت مختلفو هسپتالونو کې 900 نرسان او 1500 پیرامیډیکل سټاف برتی کولای شي. د ایالت صحت وزیر وایي چې دوی د سټوډنټ نرسانو وظیفه د 3500 روپے کړي ده او د سټاف نرسانو یونیفارم الاونس د 3100 روپے کړي او د خوراک الاونس 1500 روپے نه زیات کړي او 8000 روپے د میاشتې کړي دي. هم د غرنګي د هاوس افیسر ډاکټرانو تنخوا کې 3000 روپے خوښه اضافه کړي ده او اوس د تنخوا 2900 روپو ته رسیدلې ده. هم د غرنګي د ټي ام او ډاکټرانو تنخوا کې د میاشتې 8000 روپې سیوا کړې دي او دغه یې سکم 5000 روپو ته رسولې ده. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کانوریدن کتا سو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نا پک کے زمون خبری خبرونه لا دوام لري جاری دا یو وار بیا ستاسو پام را ګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان حکومت په هیواد کې دننه بهرنۍ غیر دولتي ادارو یا ان جی او سره تر شپږو میاشتو پورې د کار کولو اجازه ورکړي. حکومت وایي په دغه موده کې به نوی قانون جوړوي.
یونیفارم اگر آپ ٹریٹ کریں گے پھر تو بات بنے گی، لیکن آپ نے صرف کچھ کو اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو میرا نہیں خیال یہ حکومت اس میں کبھی کامیاب ہو سکتی.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای د کوټې کندهار او تورخم جلال آباد د لارو به پاکستان په ازبکستان کې د ترمیز خر پورې یوځای کوي. نوموړي غواړي منځنی ایشیا بازار ته به پاکستان ور ورسوي.
ٹاور سے تورخم، تورخم سے پھر آگے جلال آباد، یہ موٹر وے بھی ہم بنا رہے ہیں، اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے.
د القاعده ترګری ډلې په یمن کې د خپل مرستیال مشر الوهیشی د وژنې پخلی کړی او شام کې کوردانو او یاغیانو د تل ابیاد سرحدي شار د اسلامي ریاست له وسلوالو څخه بیرته نیولی.
د خیبر پختونخوا بدګرام علاقه کې د کال 2000 کې تر سلور سوه د سکانو کورنۍ وې او اوس په دې وخت کې سلوی خطر رسیدلی. دغه رپورٹ هم دیو ریډیو پر خبری خبرونه کې شامل دی، خو ستاسو پام را ګرځو د ستکو د نور مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکونکو نړیوالې غیر دولتي موسسو د تر شپږو میاشتو پورې په ټاکل سوي ځایونو کې د کار اجازه ورکړي. دا پریکړه د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې اسلام آباد کې د لوړې کچې په یو غونډه کې شوې. د وزیر اعظم ویاند ویلي ټول نړیوالې غیر دولتي ادارې به د شپږو میاشتو په دغه موده کې د بیا راجستریشن پروسه ترسره کوي او دا چې حکومت غواړي د دوی کار او لاسته راوړنې وڅاري او یو نوی قانون به هم جوړوي. تیر اونۍ پاکستان د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې غیر دولتي ادارې سره د چلډرن دفترونه تړلو امر ورکړی او ویلي وو دا اداره د پاکستان په ضد فعالیتونه کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای د چین کاشغر نه تر گوادر اقتصادي لارې به د سړکونو د جال د لارې افغانستان او منځنی ایشیا سره تړلې شي. اسلام آباد کې قومي اسمبلی ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وای د چمن او تورخم د لارو به افغانستان او بیا لری منځنی ایشیا سره د تجارت لپاره موټر ویګان جوړوي او دا به بیا د کاشغر نه تر گوادر پورې د چین پاکستان اقتصادي لارې سره تړي.
فعالین وایي کوردي ځواکونه او شامي یاغیانو د سه شنبې په ورځ د شام د سرحدي شار تل ابیاد بشپړه کنټرول په لاس کې اخیستی او د اسلامي ریاست وسلوالې له شار څخه شړلی دي. د بشري حقونو لپاره د شام د څارنې ډلې ویلي وسلوالو د تیښتې په وخت زیات شمېر مځکني ماینونه په تل ابیاد کې شخ کړي دي.
لیبیا کې د القاعده سره تړلې ډلې د امریکا په هوایي حمله کې د وژل شوي کسانو نمونه ښکاره کړي. په دې نمونه کې مختار بالمختار نوم نه دی شامل. انصار الشریعه په خپل بیان کې د خودل شوي تنانو نه علاوه د یو بل تن د وژنې خبر رد کړي. کال 2011 کې د پخواني مشر معمر قذافي په خلاف د ولسي پاسون را پدې خوا د لیبیا کې د امریکا رومپې حمله ده. امریکا چارواکو هم د القاعده د مشر بالمختار د وژنې پخلی نه دی کړی.
د القاعده ترګری ډلې نن د سه شنبې په ورځ ویلي چې د دوی مرستیال مشر تیر اونۍ په یمن کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی دی. د ډلې په یو ویډیو پیغام کې ویلي جنوب ختیځ ساحلي شهر موکله کې وحشي او دوه نور کسانو ووژل شو او په ټاپو وزمه عرب کې یې قاسم الرمی د نوي مرستیال په توګه ټاکلی دی.
اته د کلن وحشي د نوي لسیزې په اخره کې بن لادن سره افغانستان کې موجود و او بیا د بن لادن ذاتی سیکرټري یا مرستیال هم جوړ شوی و. چېرته چې ترهګرې ډلې د امریکې په نښه کولو لپاره کسان تربیه کول، امریکې بیړۍ یو ایس ایس کول او پینټاګان او ورلد ټریډ سنټر باندې حملې غوندې اهم هدفونو په نښه کولو لپاره منصوبې هم جوړې شوې. کله چې امریکا په ځواب کې په افغانستان حمله وکړه نو وحشي ایران ته وتښتېدل او بیا دغل ته د نیولو وروسته یمن کې جیل ته ولېږل شو. چېرته چې کال 2006 کې د قار د لارې د نورو کسانو سره وتښتېدل او یمن کې د القاعده مشر شو.
د مصر یو عدالت کال 2011 کې د جلمه تونی په جرم کې د پخوانی صدر محمد مرسی د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. هغه ته د سلو نورو کسانو په شمول 13 میاشت د سزا اورول شوې وه. همدغه عدالت نن د سه شنبې پر ورځ ښاغلي مرسی ته د ټول عمري بند سزا هم اورولې او دا سزا یې له خارجي ډلو سره د سازشونو جوړولو او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس لپاره د جاسوسۍ په جرمونو کې ورکړې.
امریکا او برتانیې د پیغلو جنکو تعلیم له د ودی ورکولو په کار کې یو بل سره د ملګرتیا کولو نوې لوزنامه لاسلیک کړې. دواړه ملکونه به د ملګرتیا په هغو ملکونو کې په خصوصي توګه کوي چې جنګونه او اړیګړې ځپلې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سف امریکا ډیو ریډیو تل واشنگتن ډی سی څخه غوښتي استا کډر مناوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. فعالین وای کوردی ځواکونو او شامی یاغیانو د سه شنبې پرز د شام د سرحدي ښار تل ابیاد بشپړه کنټرول په لاس کې اخیستی او د القاعده ترګر ډلې نن د سه شنبې پرز ویلي چې د دوی مرستیال مشر تیر اونۍ په یمن کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی دی. دغه ټوله تفصیل راکوي زموږ همکار سمینا احسان په دې رپورت کې.
په یمن کې القاعده په یو ویډیو بیان کې د خپل یو مشر ناصر الوهشی په یو امریکني میزایل کې د مرګ تصدیق کړی دی. په ویډیو کې د یمن القاعده وایي چې د جمعې په ورځ جنوب مشرقي ساحلي ښار مکلا کې وهشی سره د دوو نورو ملګرو وجلې شوی. د 38 کالو وهشی د 2002 نه په یمن کې د القاعده د عملیاتو مشري کوله او د ترهګرو په عالمی فهرست کې په دویم نمبر مشر وو. هغه د القاعده مشر ایمن الزواهری سره هم نائب پاتې شوی وو او د پخوانی مشر اسامه بن لادن سره هم د ملګری وو. د وهشی د مشرۍ د لاندې یو شمیر غټي د ترهګرۍ منصوبې جوړې کړې شوې وې چې پکې یاده په 2009 کې د کریسمس په موقع یو امریکایي هوایي جهاز د بم سره الوزولو منصوبه وه او په جنوري کې د غډلې پیریس کې د چارلی هیبډو میگزین په دفتر د خونړۍ حملې ذمہواري هم قبول کړې وه. د وهشی د گرفتاری د پاره معلومات ورکولو په لړ کې امریکې د 10 ملیونه ډالرو انعامي خوده وو. د هغې په ځای د یمن القاعده وس قاسم الرایمی خپل مشر ټاکلی. د القاعده د دې ویډیو بیان نه پس د وهشی د مرګ تصدیق کیږي، خو د لیبیا د القاعده مشر مختار بالمختار د امریکا په یو هوایي حمله کې د وجلې کېدو په سر شکونه زیات شوي دي. ولې چې نن په لیبیا کې د القاعده ډلې د هغه کسانو د نمونو فهرست جاری کړی چې دوه ورځې وړاندې په لیبیا کې د امریکې F-15 جنگي جهاز په هوایي بمباری کې وجلې شوي او په فهرست کې د بالمختار نوم نشته. د دې حمله هدف هم هغه وو او د 2011 نه پس په لیبیا لاولنۍ د امریکې هوایي حمله وه. په هغه باندې 2013 کې په الجیریا کې د ګیس په یو مرکز د حملې ذمہواري اچولې کېده چې پکې 38 خارجي کارکونکي وجل شوي وو او 3 پکې امریکایان وو. د دې نه پس امریکایي وفاقي وکیلانو هغه د ترهګرۍ سره تړلي یو شمېر جرمونو کې هم تورن ګرځولې وو. بل طرف ته د شام نه رپورټونه وایي چې کورد جنگیالو د ترکی پولیس سره نږدې لګېدلې علاقې تل ابیاد کنټرول د دولت اسلامي نه اغسته او د هغوی د رصد مهمه لار ختمولو لپاره کوششونه روان دي. YPG یا کوردیش پاپولر پروټیکشن یونټ لخوا نور کومک هم علاقې ته لیږل کیږي چې د IS هډکوارټر رکا په جنوب کې مهمه لویه لار په خپل کنټرول کې راوستې شي. د کورد جنگیالو سره په دې مرحله کې پر شا د امریکایي هوایي حملو او شام کې د IS پر ضد جنگیدونکو ځینی یاغي ډلو هم رسته کوله. په طلبیت د کنټرول نه پس به کورد وس کول شي چې ترکی سره په پوله پرته د خپل انتظام د لاندې د نورو علاقو سره هم رابطه جوړ کړي. یو کورد کمانډر حسین شر میډیا ته ویلي چې ټول خار وس دوی سره دی او هلته کې جنگ ختم شوی او خلکو ته پکار ده چې معلومی دوی به د شمالي شام نه دولت اسلامي ختم کړي. د IS پر ضد د عالمی ائتلاف یو مهمه امریکني غړي بریټ میکریګ هم میډیا ته ویلي چې کورد حقیقت کې IS ته ماته ورکړي. اخوا د کورد حملو او امریکني هوایی حملو په وجه د طلبیت نه تقریبا 14,000 خلک ترکی ته په هوړېدو مجبور شوي.
د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
نوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساده خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوښ کیږي. د دې خبری خبرونه وروسته به هلو ویو پروگرام کې زموږ همکار ملګری رحمان بنری د هلو ویو پروگرام کوربه وی او د پاکستان، افغانستان او په سیمه عرب نړۍ کې چې د القاعده سره تړلي وسلواله ډلو په خلاف او د دوی کمی حل ځلې روان دي، قامي تکلارې جوړېږي، نړیوال کچه باندې په دې باندې خبرې اترې کېږي. د وسلو خبرې تاسو ورې دي چې افغان حکومت او د وسلوالو ترمنځ طالبانو ترمنځ وسلو کې خبرې اترې روانې دي، دغه حل ځلې هم کېږي، په دې باندې چارو باندې به خبرې اترې کېږي. د القاعده یا د وسلوالو په خلاف چې کوم عملیات کېږي، په دې کې کوم کسان وژل کېږي، دا ټول تفصیل به د هیلو ویو پروګرام کې رحمان بنری د سلونکو سره په دې باندې خبرې اترې کوي. تاسو هم کولی شئ د امنیت او د وسلوالو د حل زلو په حق له نور تفصیل په دغه پروګرام کې د دوی د ریډیو د ملمنونه اوریدلی شئ. تاسو پام راګرځو د وسلوالو په خلاف د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پوځ لخوا د پاکستان په قبایلي علاقو کې عملیات شروع شوي دي، چې له امله یې د یو اندازې تر مخه 1.5 میلیونه خلک د قبایلی سیمو راوتی دي. حکومت وایي چې دا کسان واپس خپل علاقو ته لیږل کیږي. د کډوالو د ستونزو او په دې چارو باندې اسلام آباد کې یو غونډه ترسره شوې ده، چرته چې د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر دغه غونډه ته ورخلې وه او یو تفصیلي رپورټ یې تیار کړی دی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې UNHCR د سفران د وزارت په مرسته نن په پاکستان کې د کډوالو نړیواله ورځ ونمانځم. او د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي دي چې افغانان خپل په هیواد کې د ستانه کېدو په لړ کې به څه زور زبردستي نه کوي، او دا چې د راتلونکي وخت لپاره تګلاره به د افغان حکومت په سلا جوړولی سي. په بنیادي توګه د کډوالو ورځ په نړۍ کې د جون په 16 نیټه منځل کیږي، خو دې ځل د روزو لوچې دغه ورځ په پاکستان کې د جون په 14 نیټه یعنی نن ونمانځل شو. د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې پاکستان افغانانو ته د ورکول سوي میلمستیا خیال ساتي او د افغانانو سره هیڅ زور زبردستي نه کوي، په خصوصي توګه د دوی خپل هیواد ته د ستانه کېدو په لړ کې. د دوی دغه بیان په اړه د UNHCR بیان دی دنیا اسلم خان د ډیوا ریډیو سر په خصوصي خبرو کې وایي. سرګند دی وی چې د تیرو 15 کلو راهیسې په لکونو افغان کډوال خپل د جنگ ځپلې هیواد څخه لري دلته ژوند سبا کوي. په دغه کډوالو کې دا وخت هم د پاکستان حکومت تر مخه شاوخوا 15 لکه رجسټرډ او شاوخوا 10 لکه افغان کډوال غیر قانوني دي چې په پاکستان کې ووسي. د رپورټونو تر مخه تیر کال د پېښور آرمی پبلک سکول کې د تراګری د پېښې وروسته د پاکستان د ادارو له اړخه افغان کډوال خپل هیواد ته د لیږلو لپاره سخت فشار اچول سوی وو، چې پرې افغان حکومت هم سخت خفګان څرګند کړی وو. پاکستان غواړي چې دغه کډوال اوس سر تر زر خپل هیواد ته ستانه سي، او په دې اړه د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې UNHCR ترمنځ کېدونکې د یو لوازنامې تر مخه د 6 کال تر پایه پورې افغان کډوال به خپل هیواد ته ستانه کیږي. خو په افغانستان کې د جنگي حالاتو، خراب امنیت او اقتصادي موقعو د کمی له وجې دغه عمل ډیر سست دی. دنیا اسلم خان وایي دی زیاتوی چې په پاکستان کې اوسیدونکو د 80% افغانانو عمرونه دا وخت د 150 کلونو څخه کم دي، چې له وجې UNHCR د افغانستان او د پاکستان حکومت سره په ګډه هڅې کوي چې دوی ته د تعلیم او د فني هنر په صورت کې داسې هنر ورکړی سي چې خپل هیواد ته د تلو وروسته پر چا د بوج پر ځای خپل ژوند خپله کولی سي. دوی زیاتوي چې د دې لپاره افغان او پاکستان حکومت دومره وس نه لري، چې له وجې اوس هم نړیوال هیوادونو او ادارو و مرستې ته ډیر زیات ضرورت دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیپر ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوښ کې زموږ همکار رابیا پیر تاسو د کډوالو نړیوال ورځ په مناسبت سره رپورت ورده. هغه وایي چې شلم جون باندې نړیوال ورځ به خو د روجو د وجنه دغه ورځ نن په اسلام آباد کې منځل شوې ده. د ډیپر ریډیو خبريال عدنان بیټنی د په بنو کې یو کډوالو یو کیمپ ته ورخلی دی. هغه ته کې د کډوالو د ستونزو او د دوی سره چې کوم مرسته کیږي او د دې صورت حال دی خبرې اترې د کډوالو سره خپل کړی دی. ستاسو پام ورته راګرځو.
مسافر خان
وزیر خان دا کال څنګه تیر شو؟ تاسو
دا کال داس تیر شو وره چې پتام دیونه شي پوسنه چې کیما د غرمه د لون د شګې دی دا خله تا شګر سی بمه بنه ملاویږي او چې کیما د سپا سره بربوت شولې می زه څه نه غوړی می د خپل وطن ته خیره ولا چې آسی پی صد لکا کلیر دو دته دا وزیر د وړور ولا جی
او دا کمی لکه چې پندېږي
میسپل کارکشي د دل د ورانه لره پداشي پداشه مزا شګادو پتم بیشه تم دیون لاګتی وره کرینا نه ملایوزی پدا چش پته زره وزیر 2000 د واړه دا دای دا کرینا نه میمي
ټنټیز
ون کرته برسې ته دا ژوند دای 10 تر شو وره چې قسم په خدای میځي چې کلاس کوله تیر دی نه نه د یو کول میست لاس کوله دای
شیر نزیب ګل لانډ سایډ بات می کلا دا میځو چرولی وزیرستان نا یو کول پیراشو خدام را ساخ تکلیف چې یو طرف نه بدر ورځي پتا بلری می سي چې بل طرف نه ورځي پتا بلری می سي خمه و تمبيون دا سيخي جنا او شګر مې دي او خرچه مرچه هر شهر سره خاتمه دي تان تا ولاږي
په مخ روزه را لروزه ته کم
کړو روزه ته خوستي باز زاینه خدای پیلا به ټیم تر وی نراستی بیا به خې دا راک نشتا
تاسو خو تیر کال روزه پکړولای چې راغلی ونه تیر کال څنګه تیر شي او سش کال به دا روزه څنګه تیر شي
تیر کال خوستي ډېر په تکلیف وی خو شازه یا لږ شي خو بیا شنه یا ځکه چې ګرمۍ دی او بوج ډېر زیات تا
رفیع الدین دا خلک مختلف زایشه الکا ټینټیش پروت دی یک ریپ کې ریشه پروت دی د خلک سره ذریعہ نشتا چې دې دې ریجه تنظیم وکړو چھ بے وطن آوے دیکھے نہ باہر آوے وہ مالی سپورٹ آ ملا ان بھی مقصد دادا چھ بے داخو ڈیرا دی تکلیف کی سا دو حکومت تا پچھاڑ دو چھ دیرے دے پورا سب پیکیج اعلان ہو
زو منو گلزار خان دے دای دانر تا جڑوی دا پیسے دا ویر کچھ اکی میں باہر بچے نہ رغلی دی چھ دا پخپل وطن چھ جکی ما دو دا خال پخپل کرینا ولا گاوی او پخپل زینہ ولا گاوی او خپل زینہ جوڑ کو دا مشتا حکومت نشی جوڑا ولا ذکا چھ کا دکاندورون دی دکاندورون غدا جوڑ کو دکانینا
ایمونو عبدالرزاق تا یار ہو ائی ڈی پیز لگا سرنگ چھ نو ائی ڈی پیز دتا سے زندگی ا ائی ڈی پیز ول دو کنا چھ یو میاش پ یو کیر بندے بلا میر بیا پک بل کیر بندے بیا کلا کیر ملاو سی کلا کیر نشی ملاو او مطلب سخت مشکلات سرا زندگی دو
او کرایے سنگر دی پد بنو چھ علاقے چھ
کرے ہو یقینی چھ دستی چھ مطلب شے ادی مطلب کام ادی مختلف غدی
کورونا ملاوی جی
کرینا نہ ملاوی جی کرے ڈیر شارٹیج دا او انتہائی مشکلات
دا دیوا رادیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده دیوا رادیو @voanews.com زموږه ایمیل پته به تاسو لیکئ دیوا رادیو DEEWARADIO @voanews.com به تاسو لیکئ voanews.com
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو په درمن اوریدو په خبري خبرونه په واشنگتن ډي سي څخه غوږی استا او یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې په پاکستان کې د افتونو په وخت د مرستې رسوونکو ادارې یا پی ډی ایم ای ویلي دي چې دوی له شلو بر څخه چې کم بې کور خلک دي د هغوی خپل کورونو ته د تګ پروسه جاری ساتلې ده او تر اوسه پورې نیمایي کم خلک چې بې کوره سوي دي هغه خپل کلو او کورونو ته ستانه سوي دي. خو په عین حال کې قبایلي مشران وایي چې د شلو بر کم د بیرته ستنېدو پروسه ډیره سوکه ده او علت یې دا ده چې په باړه کې هم سړکونه بند دي او ورسره د پی ډی ایم ای لخوا چې کوم رجسټریشن کېږي هغه هم ډیر سوکه دی. نور حال ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی باړی تحصیل ته د کډوالو واپس لیږلو پروژې په دویم پړاو کې د روانې میاشتې په اتمه نیټه شروع کړی شوې د شلوبر کم کډوالو د واپس لیږلو لړۍ لا دوام لري او د حکومتي اعلان له مخه دغه پروژه به د جون میاشتې تر شلمې نیټې ترسره شي. د حکومتي پلان له مخه د کمبرخیل شلوبر کم درې تړلو ټپو شیخ ملخیل ونګري او درې پلاره دپاره بیلې بیلې ورځې ټاکلې شوې وې او تر دې مهاله د حکومتي شمیرو له مخه د شلوبر علاقې نه بې کوره شو قریبا لس زره کورنیو کې نږدې 15,000 کورنۍ واپس پلو کورونو ته لیږلې شوې او دغه لړۍ اوس هم د سختې ګرمۍ باوجود دوام لري. خو د شلوبر کډوالو دپاره په کمبر آباد کې جوړ شوي رجسټریشن مرکز کې د ځینې واپس تلونکو کډوالو په وینا د اسانتیاوې کمی ده او د رجسټریشن عمل ډېر سست کېدو له وجې دوی د ګڼ شمېر مشکلاتو سره هم مخ دي. زیاتره واپس تلونکي کډوال ټول لګي چې په رجسټریشن کې سست روي له وجې دوی په سخته ګرمۍ کې په ګینټو ګینټو په انتظار کولو مجبور دي او د دغې له وجې دوی سره راغلي ښځې ماشومان او د ډېرو عمر کسان ډېر وزورولای شي. ورسره د شلوبر کام یو مشر بازارګل اپریدیای چې د واپسی اعلان باوجود زیاتره د باړې ته ورغلي سړکونه هم تړلې شوي او په خپل په شلوبر علاقه کې د بجلی او اوبو مشکل هم دی. د شلوبر کډوالو ته راپی هم دغه مشکلاتو په حقله چې کله د فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي و ذمہوار چارواکي میا عادل ظهور نه وپوښتل شول نو هغه واضح کړه چې د واپسی عمل بغیر د څخنډ روان دی او دا چې اوس هغوی د پوسټ په غوښتنه د رجسټریشن یو بل پوینټ هم خلاص کړی.
خبر کی نو هغه پکار وای چې موږ دا یو پوینټ نو موږ ټول لټانو کو نو موږ ته آرمی والا دی وی چې نو بس تاسو بل تاسو سامان واخلې دا بل پوینټ جوړ کین بیا تاسو په تاسو بل پوینټ کې بیا واش روم فیسیلیټیز او ډیسک انسټالول او دا ټول نه ارینجمنټ ټول تاسو نه ځانګاری نو هغه لري موږ بیا کړی نو بیا بیا هم سلیپ پیر کو او نو اور بیا هم بیا کوم کمپلیټ شو اوس خبر نو
یاد دی وچ اکاخیلو ته د کډوالو واپسې تر سره کېدون سم دستی پس حکومت دغه د تعلیمي ادارې هم پرانیستې وي. خو په شلم جون د شلوبر کم واپسې تر سره کېدون پس تر اوسه دا واضح نه ده چې د ځای انتظامی آینده ګام به شي. البته د انتظامی چارواکو په وینا هغوی د شلوبر په علاقه کې د بجلی بیا بحالی او د چخاک د اوبو رسد تر ډیره حده بحاله کړی او دا چې د روژې میاشتې نه پس هغوی پلان لري چې د ملک دین خیلو واپسې هم شروع کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو رادیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
ګران اوریدونکو، موږ سره د ډیو رادیو خبریال پیر ولایت شاه صاحب د اسلام آباد نه ملګری شوی دی. پیر صاحب سره به هم وم او تاسو ته به سره به هم شریک کړم. دا وخت واشنگټن ډی سی کې موسم حال به ته وایم چې یو کم 1.5 ډیګري سینټیګریډ دی او په اسلام آباد کې 6.5 ډیګري سینټیګریډ دی. اسلام آباد کې څه صورت حال دی؟ ځکه چې اسلام آباد های کورټ او اسلام آباد سپریم کورټ کې دوه قضیې یا مقدمې روانې دي. پیر صاحب موږ سره ملګری شوی، تفصیل چې ناخلو. پیر صاحب په خیر راغلی.
مننه ارباب صاحب.
پیر صاحب موسم څنګه دی؟
ارباب صاحب دلته په اسلام آباد کې خو ګرمي ده او د تیرو څو ورځو راهیسې ګرمي ده او په راتلونکو څو ورځو کې موسمیات او محکمه وایي چې د باران څه امکانات نشته دی، نو ښه ډېره ګرمي ده په اسلام آباد کې. خوشپه پکې لږه ښه شپه یخې
بالکل شپې ده، نور ختم شي لاړ شي کوس شي، نو دې وجه نه موسم ښه. په اسلام آباد سپریم کورټ ته لاړ شو، د پاکستان سپریم کورټ ته، هغه کې د ملټري عدالتونو یا پوځي عدالتونو په حق لا څه خبرې اترې شوې دي، څه تفصیل دي تاسو سره؟
بالکل ارباب صاحب، دا یو درخواست اوریدنه کوي سپریم کورټ چې د یوشتم آئینی بدلون په ضد دایر شوی دی. کوم بدلون د لاندې چې پاکستان کې فوجي عدالتونه جوړ شوي دي، او دغه فوجي عدالتونو چې کوم ړومبی فیصله سمو د وړاندې مخې ته راغلی وه، نو دوی ځینې ترهګرو ته د پانسۍ سزا اورولې وه. نن چې کله دغه اورېدنه وشوه، دا 19 کسیزه بینچ دی، د سپریم کورټ مشر قاضي په مشرۍ کې دا اورېدنه کېږي. نو دې کې یو جج چې دی هغه دا ویلي دي چې د خور آرمی پبلک سکول د پیښې په بنیاد باندې د پاکستان حکومت چې کوم د فوجي عدالتونو جوړ کړی دي، نو دا په ملک کې یو متوازی عدالتي نظام جوړ کړی دی چې کوم د بنچ دغه یو غړي وینا و. دغه شان د بنچ دی، نو د پاکستان د وفاقي حکومت نه د هغه 15 تنانو ریکارډ، د هغه د مقدمې ریکارډ هم غوښتل دي، چاته چې فوجي عدالتونو د مرګ سزا اورولې و. ځکه چې مخکې سپریم کورټ په دغه اورېدنه کې دا ویلو چې کمو خلکو ته فوجي عدالتونو سزا اورولې ده، نو دا غي د کیس تفصيلات چې دي دا غي خلکو ته پته نشته، او د دې وکیلان دا هم وایي چې کوم دي ته د دفاع حق او هغه شامل دي ورکړل شوی، څنګه چې ملکی آئین یا قانون کې یو ملزم ته د دفاع کولو موقع ملاوي دي. نو دغه تفصیلات هم د وفاقي حکومت نه وخت دي. او ارباب صاحب، دغه درخواست دي، نو دا د پاکستان د وکیلانو چې کوم مختلف تنظیمونه دي هغه لخوا دایر شوی دي. د سپریم کورټ نه دا غوښتنه کوي چې د یوشتم آئینی بدلون د لاندې چې کوم فوجي عدالتونه جوړ شوی دي، دغه دی دغه آئینی بدلون دی کلدم وګرځوي، او د دې په دریځ دا چې دا د پاکستان د وګړو د بشري حقوقو په ضد دي د فوجي عدالتونه دي. ارباب صاحب،
بالکل. پیر صاحب، تاسو د فوجي عدالتونو خبرو کړنه، د پخوانی فوجي مشر جنرال پرویز مشرف هغه چې کله واغست د سیاسي حکومت میا نواز شریف چې دا وخت پاکستان وزیر اعظم دی، نو هغه سره بهر سعودي عربستان بیا د پوزي مشر سره جنرال پرویز مشرف سره خبرې اترې وکړې، او بیا یو لوزنامه د نواز شریف او د پوزي مشر ترمنځ چې کوم په مطبوعاتو کې راغلی و، د پاکستان مسلم لیگ چې قائد اعظم ویل کېږي ورته، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ډله مشر چودھری شجاعت حسین، هغه اسلام آباد کې یو درخواست، اسلام آباد های کورټ کې درخواست ورکړې ده. څه تفصیل دی، څه غواړي؟
بالکل ارباب صاحب، دا په اسلام آباد کې د مسلم لیگ مرکزی دفتر دی، او د دې په سر باندې د غدواړو ګوندونو د دې د ملکیت دعویداری کوي. نو په دې کې مسلم لیگ کاف دا درخواست کړی دی اسلام آباد های کورټ ته، او دغه درخواست کې دی ویلي دي چې نواز شریف د یو لوزنامې لاندې د ملک نه بهر تلو، او دغه لوزنامه کې نواز شریف دا شرط هم منلو چې لسو کالو پورې به د پاکستان واپس نه راځي، او نه به د ملکي سیاست کې برخه اخلي. نو ځکه دغه عمارت چې دې کوم د مسلم لیگ دې باندې د صحت نشته دی، نو دې عدالت کدا خواست کړو چې تاسو د نواز شریف نه د هغه معاهده تفصیلات غواړي، او هغه د عدالت ته پیش کوم چې د مشرف سره کړو. نو عدالت دغه درخواست باندې د نواز شریف پارٹی ته، مسلم لیگ نواز ګوند ته او نواز شریف ته چې دی نوټس جاری کړی دی، او د دې نه جواب غوښتل دی چې دی په دې قضیه کې چې دی خپل جواب پیش کړي. او دغه معاهده چې دا ارباب صاحب، نو دغه معاهده وروسته نواز شریف چې دی نو هغه ډیره موده پورې ملک ته واپس نور راغلی، بیا چې کله د بینظیر بوتو او د مشرف ترمنځ ان آر او شو، نو دغه پاکستان ته د واپسې لاره چې دا هغه هواره شو. خو نواز شریف پارٹی چې دا مسلم لیگ نواز ګوند هغه د دغه معاهدین انکار کوي، او هغه وایي چې د مشرف او د نواز شریف ترمنځ داسې څه قسمه معاهده نه وشوي. ارباب صاحب،
ډېره مننه پیر صاحب، تاسو دغه تفصیل شریک کړئ.